په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د کابل د پرونی حملې د وژل شوو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوري ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. پر دې موضوعاتو په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حمله د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو واوښت. په ننګرهار کې د داعش ډلې شل وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر یو لړ مسایلو د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر تر شپېتو واوښت. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي ویلي چې پرونی حمله کې څلور شپېته کسان وژل سوي دي. دا د مخکنیو ارقامو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. صدیقي زیاته کړې چې پرونی حمله کې تر 340 زیات کسان ټپیان سوي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هغه کسان به مجازات سي چې په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي. د جمهوري ریاست مرستیال وایي دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ول چې په دې اړه جدي څېړنې پیل شوی.
یو ګډ هیئت ته انسوي دي چې په دې مسله باندې په پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي د جزایي قوانینو سره سم جزا وي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی وه. د حکومت د اجرایه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله سفر هم وځنډول سو او سبب د حملې په اړه د څېړنو نتیجې اعلان سي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړي وویل چې دغه برید نن سهار د چین ولسوالۍ په مامندو سیمه کې سوی چې په نتیجه کې له 100 ډیر وسلوال ټپیان سوي هم دي. بلخوا د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي او خان آباد ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه وسلوال وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د دغه خبره په وژل سوو کې د وسلوالو قومندان ملا عبدالهادي هم شامل دی. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د افغاني شپږکلنې نجلۍ ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات کړي. د روان دي اندیشې نوم په نوم د مدني ټولنې دغه غړي چې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوی و، له حکومت او په ځنګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د دې افغان نجلۍ قاتل پیدا محکوم او د قضیه په جدي ډول وڅاري. پر شپږکلنې ستایش یو له سر زده مخ کې په ایران کې د وزوان لخوا اول جنسي تیری سوی او وروسته په بیرحمانه ډول وژل سوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په تهران کې خپل سفارت دنده سپارلې چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. په سویل ختیځ زون کې د سولې شورا غړی حاجی اسحاق ګردیزی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې وژل سو. لسمی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پیښه نن سهار لسمی بجې سوی او له شغلی ګردیزی سره د نوموړي زوی او ساتونکي هم وژل سوي دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان د څلورو وسلوالو لخوا چې پوځي نفرې مې پتن و وژل سوي دي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. اوباما به نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاست ته رسیدو سره سم له شاه سلمان سره خبرې وکړي. سبب ولسمشر اوباما د بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او سعودي عربستان په ګډون د خلیج د همکارۍ شورا له رهبرانو سره وګوري. له ده سره به د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان هم ملګری وي. اوباما هیله لري چې خبرې به د اسلامي دولت د یادایش په وړاندې پر مبارزې په سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسولو پر هڅو متمرکز وي. خو د خلیج شاهي هیوادونه چې سنیان پکې اکثریت دي، له ایرانه چې اکثریت پکې شیعه‌ګان دي، روان کال د نړیوالو بندیزونو پر لرې کېدو اندېښمن دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې لخپل روسی سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسېد چې له روسیې سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی و. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ رویټرز اژانس ته وویل د ناتو او روسیې د شورا د دې غونډې هدف د اوکراین او نورو مسایلو په باب د نظرونو تبادله ده.
We are going to discuss the fact that we are now convening.
دوی وی حقیقت چې د ناتو روسي په شورا کې ور باندې بحث کیږي دا معنی نه لري چې موږ په ادي ډول بیرته خپل چارو ته ستنې سیو یو. په 2014 میلادي کال کې مو د عملی همکاري د زندولو فیصله وکړه. له سړې جګړې وروسته مو خپل ډلېزې دفاع نور هم غشتل کړه. موږ فیصله وکړه چې د سیاسي ډیالوګ چانس ولرو. د ناتو او روسي شورا اوس له روسي سره د سیاسي ډیالوګ زمينه برابروي. په همدې حال کې د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبر دا ورکړ چې د ناتو او روسي ترمنځ بي باوري به نتیجه ستونزمنه کړي. ناتو د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د روسي لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر تصرف وروسته له مسکو سره ټولې عملی همکاري وزندولې. تر هغې وروسته د ناتو او روسي د شورا یو غونډه د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبه تر دوشنبه پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګورجستان ته ځي. بان کی مون د شنبه او یک شنبه په ورځو د ګورجستان د صدر اعظم په بلنه په تبلیسی کې پاتې کیږي. د په ګورجستان ته د مون اول رسمي سفر وي. د یبه د ګورجستان د پارلمان لغړو او د نورو ادارو له استاذ سره وګوري بیا به په نورو غونډو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شاغلی بان به وروسته د دوشنبه پورې ارمنستان ته ولاړ سي او په آذربایجان کې به هم تم سي. د روانې د میاشتې په لومړیو کې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ سیمې پر سر په خپلو کې په شخړې واوښتل، خو وروسته په هغه لانجمن سیمې کې اوربند ټینګ سو. او په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درکه سوي دي. چارواکو پرون په هغه زلزله کې د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ټپي کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې د ریشتر په شدت 2.8 درجې زلزله وسوه، د تیرو دریو ورځو په جریان کې له کنډوالو ځینې کسان وایستل سول، خو د نورو قربانیانو د موندنې هیلې مړاوې سوي دي. که څه هم د منټه په څیر د زلزله ځپلو شارګوټو اوسیدونکو انتقاد کړی چې د ژغورنې هڅې ډیرې ورو روانې دي، خو د اکوادور ولسمشر رافایل کوریا بیا د ژغورنې په چارو کې د همکارۍ له کبله د پاوز مننه وکړه.
Gracias a los transportes de nuestra fuerza.
La pausa mañana che de khpulo lari motoro pamrasti de mrasti rasavani charo ta santia barabara kade wa. Shkar khabara da che hara dawlati idara de da sigamawun ki pesh phurandi pa shanazam sarkar aw faaliyat kawi. De Colombia, Mexico, Hispania aw nur hewaduno pasulgunum rastondoyan de Ecuador la charwa kusra de zalzala zapulo de jghorani pa hatsuki imrasta kawi. له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانی په خبرونه کې اوري چې د کابل د پرونی حملې د وجل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي.
په پیښه کې غفلت کړی او لاغېړي به کړی د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم جزایي.
د افغانستان مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي چې په نظام کې دیننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونشي، دوی د خونړۍ بریدونو توان نه لري. د هلمند مرکز لشکرګاه په 40 کیلومتري تریخ ناور کې شپږ میاشتې کېږي چې جګړه روانه ده او خلک ډیر ستړي شوي.
ټکان دی او جنگونه دی او د کور سره نس سره وتلای.
د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د روسیې لخوا د کریمیا له الحاق وروسته په لومړنۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې کوي. او سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له حاله مو خبرو. 219 پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د کابل د پرونی خونړۍ حملې د وژل شو کسانو شمیر څلور شپېتو ته لوړ شو. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو وکړه. د غرض د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې حملې د ټپیانو شمیر هم زیات شوی. هغه د ټپیانو شمیر 340 تنه یاد کړ.
د کورنیو چارو د وزارت د ویاند نننی خبری کنفرانس ته د ازادي رادیو خبريال خغلی شایان ورغلی او همدا شبر سره د کابل استډیو نه په مستقیم تماس کړي. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویاند د دغه خونړی حمله په اړه نور څه معلومات ورکړل رسنیو سره شریک کړل؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، در نشست امروزیش آخرین آمار از تلفات حمله تروریستی و حمله انتحاری دیروز ارائه کرد و گفت که در این حمله دیروز 64 نفر که اکثریتش ملکی ها از کشته شدند و 347 نفر دیگه مجروح شدند و وضعیت بیشتر مجروحین بهتر از خوبتر گفت توصیف شده. در کنار از این، وزارت امور داخله آقای صدیقی بیان کرد که یک هیئت که رهبریش ریاست عمومی امنیت ملی به عهده داره معذف شده، دیگر ارگان های امنیتی هم در این کمیسیون معذف هستند که بررسی کنند که موضوع چگونه اتفاق افتاد، چطور یک موتر باربری میاید در شهر کابل مواد انفجاریش را انفجار میته و این حمله دقیقا در کجا طراحی شده و طراحی شده. دیما برای بیشتر جزئیات از این گفت که هیئت کار میکنه و تا چند روز نزدیک نتایج خود به رسانه شریک خواهد کرد، ولی بار دیگه آقای صدیقی یادآور میشه که این حمله قتل عام است، جرایم جنگی هست و جنایت علیه بشریت است و اگر طالبا و پیام نیروهای امنیتی و ارگانهای امنیتی به طالبا است که با عمل بالمثل نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد و در هر جایی که رهبریشون باشه هدف حملات نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
بله. شایان صاحب، د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون له حمله وروسته هم د دفاع د وزارت له ویان سره په ګډ خبری کنفرانس کې د دې یادونه کړې و چې یو څه امنیتي خلا هلته موجوده و. تاسو اوس یادونه وکړه چې دغه پیښې په اړه هم څېړنه کیږي، یو بشپړه څېړنه پرون جمهوری ریاست ویلو دی، البته د اجرایه ریاست، چې په 48 ساعتو کې به دغه پیښې لومړني نتایج اعلان شي. که څه هم هغه وویل چې دا په افغانستان کې دننه نه و پلان شوی، هدف له هیواد بهر و. آیا صدیقی په دې اړه هم رسنیو ته نور معلومات ورکړل چې دغه حمله ته په پام سره یا دغه حمله پراخوالی ته په پام سره لومړني شواهد څه وایي، او آیا دغه نتیجه به نن اعلان شي کنه؟
آقای صدیقی مشخصا در مورد نتایج بررسی های هیئت و نتایجی که اونا تا حال دریافت کردن، یعنی نتایج ابتدایی، چیزی به رسانه‌ها نگفت، ولی در کل گفت که نقاط ضعف وجود داشته تا حادثه چنین حادثه در کابل و در پایتخت در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری که چندین ارگان های امنیتی و ادارات مختلف است اتفاق میفته، ولی هیئت بررسی رویداد و ای که در کجا حمله سازماندهی شده توظیف شده و در روزهای نزدیک، یعنی شاید احتمالاً تا 48 ساعت دیگر، این هیئت بررسی هایش به رسانه شریک بسازند.
بله، نورالله شایان، لطاس و نمننه د کابل د ازادي رادیو خبریال شایانو چې د کورنیو چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی د نننیو څرګندونو حال راکو. صدیق صدیقی نن تایید کړ چې د پرونی خونړی حملې د مړو شمیر 48 تنو ته رسیدلی. د غرض د ټپیانو شمیر هم زیات شوی، 340 کسان په دې حمله کې چې پرون پل محمد خان سیمه کې وشوه ټپیان شوي. مخکې د ټپیانو شمیر شاوخوا 340 تنه ښودل شوی و، او د وژل شوو کسانو هم شمیر هم 28 تنه ښودل شوی. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال ورته اشاره وکړه، د دغه خونړۍ پیښې په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم پیل شوې ده. جمهوری ریاست وایي هر هغه چارواکی به مجازات شي چې د کابل د پرونی خونړۍ حملې په مخنیوي کې وظیفوي غفلت کړی وي. د جمهوری ریاست مرستیال وینده وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهوری ریاست دغه پیښې څېړنې ته د افغانستان له امنیتي او کشفي ادارو څخه یو ګډ اپلاوی ګمارلی دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د امنیت په ټینګښت کې د ملي وحدت حکومت بیا ناکامه بولي. نور تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې په کابل کې د سه‌شنبه ورځې د وسلوالې حملې د څېړنې خبر ورکوي چې دغه پیښې په امنیتي او کشفي برخو کې د دولت پالیسۍ ته ګڼ انتقادونه متوجه کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت په مشرۍ ګمارل سوی پلاوی به د پیښې استخباراتي او تخنیکي اړخونه څېړي او بیا به نتیجه اعلان کړي. ښاغلی مینهپال وایي هغه افراد او مسؤلین به مجازات سي چې په دغه پیښه کې ناغېړي کړې وي.
ملي امنیت په مشرتابه باندې یو ګډ هیئت تعین شوی دی چې په دې مسله باندې په دغه پیښه باندې هر اړخیز تحقیقات کوي. تر هغه وروسته به بیا موږ په ډاګه کوشي په پیښه کې چا له کوم ځای او څنګه لاس درلودې. ولې په پیښه کې هر کس په ناغېړۍ باندې په غفلت باندې وپېژندل شي، په پیښه کې غفلت کړی و، ناغېړۍ به کړي، د افغانستان د جزایي قوانینو سره سم به جزا وي.
د حکومت اجرایي ریاست وایي د لومړنۍ نتایجو له مخې دغه حمله په بهر کې پلان شوې وه، خو په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په کابل کې د سېشنبې په ورځ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې پر قطعې د وسلوالو طالبانو د حملې په نتیجه کې د کورنۍ چار وزارت د معلوماتو له مخې 46 تنه وژل شول او 340 تنه ټپیان دي. دغه پېښه په هیواد کې دننه او په نړیواله کچه وغندل شوه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه هم تر ډېره د کابل د پرونۍ پېښې په اړه پر بحثونو راڅرخېده. د دغه جرګې یو شمېر غړو دا پېښه وغندله او د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام وبله. د جرګې غړي تورپیکي پتمن په دې اړه وویل،
دا په کابل کې او یا هیواد کې لمړنۍ او وروستۍ پیښه نه ده. موږ هر ورځ د خپلو عزیزانو د ویر او ماتم شاهدان یو. د مخالفینو بېرحمي او د حکومت بې کفایتي د دې باعث ده چې زموږ هیوادوال د دې جګړې د اور په لمبو کې سوځي. د ملي وحدت حکومت د امنیت په تامینولو کې او د سولې په راوستلو کې ناکام دی او د خپلو خلکو څخه د دفاع توان نه لري.
اخو د سیاسي او پوځي چارو کارپو اسحاق قطمر وایي د حکومت ضعف د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې د کابل په څیر پیښو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د دولت استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي او دغه راز په نظام کې دننه د 5م ستون غړي وپیژندل سي او په وړاندې اقدام وسي.
به همدې کابل په پرونی خنړی حمله کې تمکیږي. د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي که په نظام کې دیننه لوسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي، هغوی د خنړی او بریدونو توان نه لري. دغه فعالان وایي حکومت باید لزند پرته په نظام کې دیننه د ورانکار کړي او پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورت کې.
په کابل کې د سې شنبې ورځې د خنړی برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو دغه برید جنگي جنایت وباله. مدنی فعالانو د چهارشمې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال ادا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدنی فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبې د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دی وایي د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غوښتنه کوو چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژندګلوۍ په برخه کې عملي اقدامات وکړي او د دوی د محاکمې په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو په اړه ویلي وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 46 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې د دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بېګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
تراشي د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي او د تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو مبارکو ده. مونږ نه شو کولای چې مناسبه لکه د خوښې دیوال دی په مقابل کې ودرېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایند مرستیال دوا خان مینهپال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشي له داخله سره به همکاري نه ور سره ولي وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی وقاتې دی. د افغانستان حکومت درځ ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو کې هر څوک ملوث دي. اقدامات او په وړاندې به جدي خبرګون شودل کیږي.
مدني فعالانو د وی اعلامي په خبرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو غوښتل چې نور په هیواد کې د بیګونا وینتویونه پاړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبه د ورځې د خونړۍ حمله وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
د کابل ورځپاڼو او خبرونو هم د کابل خونړۍ حمله تر ډیره له مختلفو اړخونو څېړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره خپل مطالب او سرمقالې په کابل کې پرونی انتحاري حمله ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، له بده مرغه هغه اټکلونه او وړاندوینې رښتیا شوې چې زموږ د هیواد په باب له تیرو درې میاشتو راهیسې د خپلو او پردیو په خلو تکرارېږي، چې د کابل د محمود خان په ډله ییز برید تر دیرشو تنو وژنه او له درې سوو د زیاتو کسانو ټپیان کېدل یې ژوندی ساری دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي دا چې برید چا کړی او موخه یې څه ده، ځواب روښانه دی. طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې او دا یې د هغو په سرلنیو عملیاتو د اعلان عملي ساری دی چې زموږ د امنیتي ادارو ویندویانو هسې تبلیغاتي هڅه بلله. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې برید زموږ د چارواکو په شمول نړیوالو لوریو هم غندلې. یو لامل یې همدا دی چې پرونی برید ډیر دروند و او زموږ په سلګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي، دا دښمن یوازې د افغانانو دښمن نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو ولسونو دښمن دی. باید د دغه دښمن د له منځه وړلو لپاره سیمه او نړۍ له افغانستان سره لاسونه یو کړي او په ګډه یې له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه دښمن ځالې او ملاتړي کړی له وخته په ګوته کړي او دا یې روښانه کړي چې پاکستان له افغانستان سره په نااعلان شوي خو مخامخ جګړه کې ښکېل دی. د سرمقاله لیکونکي باور دی چې دغه هیواد نه یوازې د افغانانو د وژنې، بلکې د سیمې او نړۍ د ولسونو د وژنې لپاره هم ترهګر او وژونکي ډلې روسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له تیرې یوې لسیزې راهیسې چې د وطن په هره څنډه کې وینه بهېدلې طالب بهولې، هر ځای چې مور بوره شوې طالب بوره کړې، هر چیرې چې ماشوم یتیم شوې پلار یې طالب ویشته، هر ځای چې ښوونځی تړل شوې ماشومان یې طالب ویرولي، هر ځای چې د وطن اقتصاد ځپل شوې د طالب جیب ته دوه کلدارې زیاتې دي. په دې وطن کې د ټولو بدمرغۍ ریښې د طالب خیرنې څڼې دي. د سرخط سرمقاله لیکونکي وړاندې کړي چې پر یو لسیزه دا د څو کاله نور هم اوړي چې حکومت طالب ته په پرله پسې توګه د دوستۍ لاس غځوي، خو پرله پسې د دوستۍ لاس په نیش وهل کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور که هوس دی نو هم بس دی، نور که حوصله وي هم ختم دي شي، نور که انسانیت وي هم په وحشت دی واوړي، نور نو احتیاط ځان وژنه ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وازي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي. په همدې چپو لوو بجو روسه د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو و میاشت پوره کیږي. په مرجه کې د عامه نظم د کندکونو قومندان او سرتیری وای د عمرې په نوم د وسلوالو تازه اعلان شو عملیات ته چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مرجې د تاریخ ناور هغې سیمې ته تللی چې له څو میاشتو راهیسې پکې جګړې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې له کوره نشي وتلی او کروندې او فصلونه یې همداسې پاتې دي. الیاس دایی راپورته بغښو.
د لشکرګا څخه 60 کیلومتره لري مرجې ته رسیدل د تاریخ نور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنگ روان دی او هر شپه په ډیر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. دلته د جګړې د لومړی ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر را دی کړی. یوازې هغه ټنګونه وسایل لري سوي دي چې د جګړې په وایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل سوي او پر سړک پراته وو. د مرجه په تاریخ نور کې اوس هم خلک نتر سترګو کېږي. کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر پچکونه تر سترګو کېږي. دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوسټې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي. د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي. د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي.
ټکان دی او جنگونه دی او د کور سره نس سره وتلای کښتو موږ ته نس تللای نو بل غوښتنه مده غوښته چې تاسو موږ منځکاس سم اسیو تاسو موږ په منځکای کې مقصد یو منامیت راسی موږ خپل کارو ته خلاص وي خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې ونیول خو تر لږ ځن وروسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاس ته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې د یو نوي فصل د پیل وخت رسیدلی دی طالبانو د عمري او حکومت تشفق په نوم عملیات ایران کړی دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکو چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یو دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړي او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما یې دغسې پاتې دي تر اوسه وکړي لا نه یې دغسې کته پاتې موږ غوښتنه دغه داسې وختونو عملیات وسي زموږ ملکه خوشې شي موږ په دا خوشحاله یو چې ملکه سره سم شي امنیت راشي امنیت نشته پروش کړ کښتنه پاتې دي هغه تر اوسه مې بله نه ټولې کړي دغسې پاتې دي ترکان دواړه طرفه کوي هر څه هم طالبان کوي مې دغه کوي نو اوس موږ اړیا نه شي څه وکړو پر کبه ولاړ شو اوس ګرده داسې نه کور لهم ګرده بهر شوي دي وایي زه پاتې یم
د نامنوی پاره د مرجی ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني کریم اتل زده رادیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او نامنوی نور هم لشکرګاته تر نږدې سمو وغځيږي
کچيري دغه رهبری وي په نظامی سطح باندې او د دې ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچني اندکو مسایل باندې د دې کشمکشونه وي زه دغه وضعیت تاسې تحلیلوم چې د طالبانو مری عملیات به بیا هم کامیاب وي ځکه چې زموږ مسولین به تفاوت دي او زموږ مسولین د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته څه پیدا کړي نه د سرباز پروار لري نه د ضابط پروار لري نه د افسر نه دغه چا پروار لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالت کې قرار لري
سره لدی چې د جنگ لومړی کرشته نږدې هم اوسیدونکو د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بردونو او جګړو لامل ورختا دي خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي اما د شیشې مې پورز په کابل کې د وزنمرګ برید پترس کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمیر نظامیانو په شمول ګڼ ملکی کسان ته مرګ جوړ لواړوله د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبري ردوي حیات ازادي رډ ټول د وسلوالو د ټولو بردونو په وړاندې چمتووالی لري
موږ به انشاء الله په دې وتوانی چې خلکو ته داډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو د عمریا عملیاتو په اړه تاسو ویلې عمریا عملیات څو ورځې کیږي چې د دښمن له خوا نه اعلان شوی دي ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې د دښمن لاس ته لوېدلې هغه له هغې نه مخکې وي د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکوم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونځه شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن د خوا نه رانه شي
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته ویل ټولې غسیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی دي د هلمند چارواکي د مرجی په تاریخ نور د نادلی په چنجر او د لشکرګا په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتل کولو بختی خو عام خلک وایي د دواړو خواو د ډزو او مرمۍ څخه په عذاب دي عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې وګړي دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره لوړان دي د یو او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي محمد الیاستی د تا وی رادیو هلمند
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالولی نیکمل د هلمند له نادلی څخه لیک چې په کابل کې ټول مرګونی حمله په پاکستان کې پلانېږي حکمت حماس بیا د هم د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلی چې د کابل برید جهاد نه بلکې له اسلام سره دښمنی ده محمد قاسم زواک هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی چې په کابل کې د تېرې ورځ برید یا وحشانه برید و او دا برید د پاکستان د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی په دې برید سره افغانان څوک نشي جلا کولی دغه راز عبدالغفار له لشکرګاه څخه لیکي چې د طالبانو لخوا د کابل د پرونی پیښې په شان د واقعو د مسؤلیت قبلول د شرم کار دی. افغانان داسې کسانو ته چې دا ډول بریدونه ترسره کوي چې پکې ملکي افغانان وژني د کرکې په سترګه ګوري. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې له لارې مو راستولي ول. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخ زیات دي، موږ هم په پروګرامونو کې درته خبرو. ستاسو پیغامونه د افغانستان د نننۍ سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت انعکاس دی. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوري. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن د ناتو او روسیې ګډه شورا هم خبرې کوي. سعودي عربستان ته مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له سفره هم خبرو. دوه نیس پروګرامونه هم وړاندې خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس بیا هم سالم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې 45 کسان وژل شوي او تر 340 زیات نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش له څو باندې 40 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د مدني ټولنو غړي د ایران له حکومت څخه غواړي چې د 16 کلنې افغان نجلۍ ستایش قریشي د ظلمانه وژنې عاملین مجازات کړي. په سویل ختیځون کې د سولې علي شورا غړي حاجی اسحاق ګردی زینن د پکتیا مرکز ګردیز کې وژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما سعودي عربستان ته روان سو. دا سفر په داسل کې کېږي چې د واشنگتن او د هغه د متحد ریاض ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناتو سفیرانو نن په بروکسل کې خپل روسي سیال سره خبرې بیا پیل کړې. په دې توګه د مذاکرو هغه دوه کلن ځنډ پای ته ورسید چې له روسي سره د اوکراین د کریمیا سیمې تر یو ځای کېدو وروسته راغلی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له شنبې تر دوشنبې پورې د قفقاز سیمې د کتنې په لړ کې ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان ته ځي. په اکوادور کې د ژغورنې ډلې لا هم په هغو نږدې 2000 کسانو پسې لټه کوي چې د وروستۍ زلزلې له کبله لا درک شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان ته ځي. په وروستیو کې د ریاض او واشنگتن ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات واورو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله خبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه چې نن په بروسل کې جوړیږي، د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تیرو دوه کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د شکېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند د غونډې په اړه وویل تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقه پر عمل کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیالو ورتکو د بالټیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناټو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخله دي چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. ریاست د سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله خبرو. سعودي باراک اوباما به نن ریاست ورسیږي. وسلوالو ډلو پر ضد هڅو چټکول په سوریا او یمن کې د شخړو پر پایته رسیدو خبري او د ریاض او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه خوذل شوې دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. دا فرانسې خبري اژانس وايي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقداماتو خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریه او د ایران په وړاندې د چلن په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دي. له غیر رئیسی چې د دې کال په پایل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیان ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتمی موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې بلاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکو مصطفی علنی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمه لپاره د باراک اوباما ولسمشر ډيري منفي اغېزې لرلي. اوس په نیمانی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي پاړیکو کې تل پیچلتیا وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره سینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړې، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وايي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارت وايي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر اختیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکړي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس عمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خبره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لار جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگتن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن لډيري وګدي مودي رئیس اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع پر راپورته کولو کې تر نورو ډیر څرګند حقیقي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړی چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري؟
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وای، یا هم په آزاده توګه په چاپی صوتی او تصویری بنه نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خودمختاره اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر منوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقی تضمین یو خو اساسی قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباعو ته اساسی حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمه ییز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسی حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بې ساري اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر ددی ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ملزم مریضم بیمار یم، وای تر اوستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپنګری خسر میوداسي په دغه خلوره ولګواله. دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کایو میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوی وشي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې وین جله ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې وین جله د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلی کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوه چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغه خودکشي کړي. ښاغلی عنایت همدارس دغه روختون ته د یوې میرمنې آبیدی د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څخلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. د زیاتوي چې د میرمنې لنډه موده کیږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روختون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کیږي.
درمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یو میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او یا هغه ناروغان چې عصبي اختلالات ولري معمولا کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرستې لري شي.
هلو زرت دا غوي او هلو مړه به کې جن نو تلم تا دو په به کې جن هلو خو هلو مړه به کې جن زرم دل کې هلو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدونکو مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایي ستونزرات پیدا شوې و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې اچولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به ور سره روح جنگ دیاراته صاحب ته ګلی پیدا سه هغه سیملغه نه برابر اندراتله بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه وویل ما کوټه کې اچولم سپیران دي هغه باندې مه راوځئ ما به زړه تنګ سه خو سې یعنې لرې سي در نه باندې د غږ وهي ښه نه ده در ته نه نه داسې ډېره ډارېدلم تا رګمې کوټه وه پسې هغه سم خوراک یم راکوه هغه ولې ډاکټر ته نه ویلم څخه بتره سم بې پس له هغې نوره بوتلم ډاکټر ویلې چې دا خو رواني تکلیف لرم تا زر ډاکټر ته نه راوستې د رګمې کوټه کې بچولې هما وخت مې سره په یاد چې اوس هم خفه کېږم زه یم سې ولې د رګمې کوټه کې اچولم ډاکټر ته نه ویلم
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپل گاونډي کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غوندې چلند کړی و چې مرزې دوی ته ورنشي
سمسایګانو کې وخت زو چې بیچاره اول وړي کور کې سنیش را خزه نه درلوده فشار جګو په سیدل ولا سونو کې پرسیدل د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ول د پیریان دی بو یې نکله ډاکټر ته از یان ویل پرته خبرې کول چې د سینې بیا غنه سوا د کنټرول او تل خبرې په خپل اراده نه خبرې چې هر څه لخلې وصل خبرې وای کولې ټول تی وو تل کور د تناب کوټه کې قید کړل چې د پیریان دی یعنی موږ ته براشه د پیریان سار ته داکه زمړه او چا ولادت مخ کې مړه شو ولادت ماشوم هم ناس کې ځان سره وي وی وهلې و بچر ته کښنه مړه شي نو ټول وجود یې تک شینو
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي د لوګر اوسیدونکو چې د کور د مشکلاتو لامل ورته رواني ستونزې پیدا شوي او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه خو سره ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي
بس مریض ہوں مکھن کمار گما سوراج میں چا کے ویلے سر گنے باد رہا سر کبل کسی میں چیخ اکڑے چیخ چیخ میڑ میں رات را گئی تھی لڑ گئے رات غاپا 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 دس سے اترا بوالم ما سر دس سے بات رہے میں کہی سر بھائی میں ان کھلے میرا بندی وہ لگا بولے زور بڑا سر میں تھا اگر وہ کونٹری لگا والا وہ بولے بل سے مریض ہے میں بیمار ہے ماں وہ اترا اڑ سال پیریا نو بس میں کھلے بھی سر بس پنگیر سر میں ادا سے پورا پخا کھلو رہا وہ لگا والا دا ګوره
د خبرونه په دې برخه کې بعد یو څو هیوادوالو خبرو ته غوښ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي
زیاتره پاتروفو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا میکاډا یا میلور مریض زینه پرې ما چې ډاکټر ته لاړ شي چې څه نه پرېږدي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس وایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا هغه په هر نگاه کې حق لري مې ډاکټر ته بوزي او دې پښتنه پرېږدي
په اسلام کې شته دا نه قران لې دي نه کتاب لې نه حدیث لې دي دا کوټه کې وچه تر کوټه کې وچه یا هغه کې وچه دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول دې مونږ یو ترور پاکستان راغلا او والا دا تر کوټه کې وچه مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه و او ګزړ والے ته سو پریز ور کړه او کوملا ملا پریز ور کړه خو پریز خو ورځه پاس سرت پریز صحیح ده اما دا چې تر کوټه کې یو ځوان انجلې یا ځوان خزه واچي چې دا څنګه راځي دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دا ورته واسه له دې خېرو غوړه ده که دا اوس ګرځي
کله چې موږ هغه خزي ناروغ شي یا مریض شي موږ هغه ډاکټر ته نه پیږو نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوو کله چې هغه ډېر سخت مریض شي بیا موږ زور درملتون دوا راوړو دی دلته دوی ته ورکو تر څو روغ شي کله چې مریض نه هو همدلته کور کې تداوي کیږي نو همدا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله خزي یا خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغه هم تداوي کوي
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږي ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ به تخپل عادي حالت ته راوګرځي
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغان سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي تکول کیږي او په تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شوي او دغه ساري چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر توان ورته اړوي. په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسي، کورنۍ کې ورسره خواله وشي، باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ځورېږي. له هغو شیانو باید ډډه وشي، دوی سره باید خواله وشي، د مینې احساس ورته ورکړل شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې، تا در کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی، دا به تېرېږي. ورسره باید مرسته وشي چې بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. د دوی د درملنې لپاره دوې لارې دي، یوه د دوا درملو لاره ده او بله همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي، ځکه چې هغوی په یو حساس حالت کې دي. که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د چکل له عادي خلکو سره هم کچیر تشدد کیږي، د دوی اروا ځپل کیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي. علاوه چې ناروغ وي هغوی ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي، د دوی ناروغي لا پسې سختیږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي تکول کېږي، هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چال چلند یې تر یو حده پورې خوندي وي، هغه هم له منځه ځي او د دوی ناروغي لا پسې ډېره سختیږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبی عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر تر سره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبی عمل ده، انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي، لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کی کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې دموږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیته اجازه ورکړي، حکم کړي، واجب کړي، دغه په ځای باندې په خپل سره تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالي کارونو باندې غواړي چې دا تداوی کې مثلا خزه په تیاره کوټه کې اچول، په دین باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي، دا هغه ناوړی عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام دې ته حرام ویلي. تعذيب د نفس په اسلام کې حرام ده، کاغه خپل ځان تعذيب وي قبل څوک.
خغلی کوثر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي. نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک دا حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی.
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي. الله جل جلاله حکم کړی دا چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي، فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي، نو ځکه دا تداوی په جای باندې او د هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام ویل کوه، یو تیار کوټه کې بندول، هغه انساني حقونه او ازادي او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورتل شوی غنه محرومول، دا یو ناروا عمل ده او اسلام له دې سره قطعا مخالفت لري.
درنو اوریدونکو، د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو. نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
پخ روڈ پلو پلو خدایا سر تور کیڑوں بے دما خون